بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
دا مهربان بخون کې لوی سختن په نامه. ګرانو قدرمنو دوستانو چې په هر ځای کې زموږ غوړی زموږ توده سلامونه قبول کړي، دا زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې گھنٹې مازګرنه خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. نن پنجشنبه یا د زیارت پرز د 1400 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1433 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 9مې او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 14مې نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15مې بجې خبرونه اوري، چې په کې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به تاجکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر د سفر اهمیت او اهدافو ته یو کتنه تر عنوان لاندې او سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به د سلامتیا مجله نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به د ښه ژوند کولو هنر تر عنوان لاندې یو پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو امید لرو چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران ولسمشر د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته لاړ دی. محمد باقر قالیباف ویل د امیر آباد بندر لوریشیا سره د ایران اقتصادي پل جوړوي. د افغانستان په اړه د ډلهیز امنیت د تړون د خارجه او دفاع وزیرانو د غونډې بیانیه جاری شوه. د روسیې ولسمشر له افغانستان د نیټو په وتلو رد عمل څرګند کړ، او له نړۍ سره خو تعلقاتو ټینګولو ته طالبانو ګروهنه څرګند کړه. اوس هم پورا خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د شانګهای په غونډه کې د ګډون او د دوه اړخیزو کتنو لپاره د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته لاړ دی. د ولسمشر د اطلاع رسونې رسایډ د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی چې د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم د دورهی مشر په توګه د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمانوف په رسمي بلنه د دغه تنظیم په سرمشري د غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر کړی دی. د دغه ښار په هوایي ډګر کې د تاجکستان د وزیر اعظم قاهر رسول زاده لخوا هرکلی وشو. د 14 حکومت د مشر لومبنه بهرنی سفر دی، چې په دې دوران کې د شانګهای د تنظیم په سرمشري د غونډه کې د حاضر پلاو له مشرانو سره لیدل کتل هم کوي. رئیسی همدارنګ د تاجکستان د ولسمشر په رسمي بلنه له شانګهای په غونډه کې له ګډون وروسته له خپل تاجک همرتبه سره دوه اړخیزه کتنه هم کوي، او د دواړو هیوادونو لوړوبه پلاوي په ګډو غونډو کې د تعلقاتو د پراختیا لارې چارې سیړي. محمد باقر قالیباف ویل د امیر آباد بندر له اوریشیا سره د ایران اقتصادي پل جوړوي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر د اوریشیا تجارتي مبادلاتو د پراختیا په بهیر کې د ایران د شمال د مازندران صوبې د بهشهر د امیر آباد خاص اقتصادي بندر د ظرفیت څخه د ګټو چتولو په لازم والی باندې تاکید وکړ. د فارس خبری اجان د رپورٹ لمخه محمد باقر کالی باف نن د امیر آباد خاص اقتصادی بندر څخه د کتنې په موقع اوریشیا اتحادیه ته د ایران د داخلېدو د دروازې په توګه دغه بندر انتخاب ته په اشاره سره وویل. د امیر آباد بندر له ظرفیت څخه په ګټې اوچتولو سره د کیسپین سمندر د غاړې له هیوادونو سره د ایران د اقتصادي مبادلاتو اندازه زیاتیږي. هغه د اسلامي شورا د جرګې په پالیسۍ کې د اقتصادي تعلقاتو په اهمیت باندې په تاکید سره زیاته کړه، جرګه به له مهمو اقتصادي قابلیتونو څخه استفاده وکړي. د اسلامي شورا د جرګې مشر بندرونه د ایران اقتصادي شاهراګونه وبلل او زیاته کړه د بندرونو او سترو اقتصادي مرکزونو د مشکلاتو هواری ملی او انقلابي ارادې ته ضرورت لري. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان په اړه د ډلهیز امنیت د تړون د خارجه او دفاع وزیرانو د غونډې بیانیه جاری شوه. د ډلهیز امنیت د تړون د تنظیم سیسټو د امنیت د شورا د سکرترانو او د کمیټه او د خارجه او دفاع وزیرانو د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان د حالاتو په باره کې یو ګډه بیانیه تصویب کړه. د بیلاروس د بلتا خبری سید په نقل سره د ایرنا د رپورٹ لمخې د سیسټو ویان ولادیمیر زینتینوف وویل په دغه سند کې په افغانستان کې له ټولو قومي ډلو څخه غوښتنه شوې ده چې له وسلهییزو نښتو او د اوسنیو حالاتو له ګډوډولو څخه دې ډډه وکړي او د عامه خلکو د سرساتنې د سولې د ټینګښت اقتصادي رونق د ترهګرۍ د ټغر او له نشهییزو موادو سره د اړوند جنایتونو د ټغر د غونډولو په هدف سره دې یو لړ اقدامات ترسره کړي. په دغه بیانیه کې همدارنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه وشوه چې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستې زیاتې کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې له کورنیو بدلونونو وروسته د دغه تړون د غړو هیوادونو د امنیت په شمول د مختلفو موضوعاتو په باره کې هم خبرې اترې وشوې. په دغه غونډه کې چې د دغه تړون او د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم له نننۍ غونډې نه یوه ورځ مخکې په دوشنبه کې جوړه شوه او هم هغه شان دوام لري، د تاجکستان خارجه وزیر سراج الدین مهر الدین د افغانستان له کورنیو بدلونونو وروسته د سیمې فوجي او سیاسي حالت حساس وباله. د روسیې ولسمشر له افغانستان د نیټو په وتلو رد عمل څرګند کړ. د روسیې ولسمشر له افغانستان د امریکې په مشرۍ د نیټو د وتلو په اړه رد عمل څرګند کړی دی. د فارس خبری اجان د رپورٹ لمخې ولادیمیر پیوټن نن د ډلهیز امنیت د تړون د تنظیم په غونډه کې په یو آنلاین وینا کې د طالب ډلې لخوا د افغانستان د قبضه کولو له وخت نه د دغه هیواد بدلونونو ته په اشاره سره له افغانستان د امریکې او نیټو ناڅاپه وتل یو بیړناک ګام وباله. د روسیې ولسمشر زیاته کړه له افغانستان د لویدیځ ائتلاف د ځواکونو بیړناک وتلو د سیمې لپاره نوي ګواښونه رامنځته کړي دي. په ننګرهار کې سوداګرو خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې د بانکونو بانکونه فعال نشي او د امریکې لخوا کنګل شوي سرمایه آزاد نشي نو هیواد به سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي، چې په دې اړه له جلال آباد زمو خبريال داسې رپورت راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې سوداګر وایي چې طالبان بانکونه په سمه توګه فعال نکړي او امریکا د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې نکړي له کابو کولو وتلی اقتصادي ناورین به رامنځته شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ د بېلابېلو خونو مدیره هیئت غړو په یو خبري ناسته کې خبرداری ورکړ چې په هیواد کې اقتصادي بحران راتلونکی دی او که مخه یې ونه نیول شي نو پر انساني ناورین بدلېدای شي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ډاکټر مخلص احمد وایي افغان سوداګر له هیواد څخه د باندې د توکیو د رانیولو لپاره اړ دي چې پیسې د بانک له لارې واستوي، خو د بانکونو تړل کېدو دا چاره ناشونی کړي او په پایله کې سوداګر نشي کولی هیواد ته د اړتیا وړ توکي راوړي. ډاکټر مخلص احمد وویل که د بانکونو نه فعالیت همداسې دوام وکړي نه یوازې دا چې سوداګري به اغېزمنه شي بلکې هیواد به د یو نه کابو کېدونکي اقتصادي بحران پر لور ولاړ شي. په دې خبرې ناسته کې د صنعتکارانو د سوداګرۍ خونې مشر عبدالجبار صافي وویل د بانکونو د تړل کېدو له امله تولیدي فابریکو ته خام مواد له هیواد د باندې څخه نه راوړل کېږي، چې له امله یې فابریکې د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. هغه وویل که حالت همداسې دوام وکړي نه یوازې دا چې تولیدي فابریکې به وتړل شي بلکې نرخونه به لوړ او د بیکارۍ کچه به نوره هم لوړه شي. خبرې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د طالبانو له مشرتابه مشرتابه په ټینګه غوښتنه شوې چې د بانکونو فعالیت پراخه او له امریکا څخه د افغانانو کنګل شوې پیسې ترلاسه کړي. په پریکړه کې ویل شوې راتلونکي اقتصادي بحران کابو کولو ته پام ونه شي ډېرې بدې پایلې به ولري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو یوه میاشت تېرېږي خو لا تر اوسه د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره هیڅ ډول عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د خوراکي او سون توکو نرخونه لا هماغسې لوړ او د ملکي ادارو کارکوونکو ته د هغوی معاشونه نه دي ورکول شوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. قرغیزستان له طالبانو سره د خبرو اترو په ضرورت تاکید وکړ. د قرغیزستان د ولسمشر دفتر اعلان وکړ دغه هیواد ولسمشر سادیر جباروف د ډلهییز امنیت د تړون د تنظیم په غونډه کې د افغانستان له نویو چارواکو سره د خبرو اترو په ضرورت تاکید وکړ. د سپوټنیک د رپورټ له مخې د سادیر جباروف د دفتر په بیانیه کې راغلی دي د حکومت مشر د ثبات د ودې لپاره په مختلفو چارو کې د ملګرتیا د احتمالي اپشنونو په اړه د افغانستان د نوي حکومت له استازو سره د خبرو اترو په ضرورت تاکید کوي. د قرغیزستان ولسمشر همدارنګ له افغانستان سره د تعلقاتو ساتنې او د هغه په کورنیو چارو کې د نه مداخلت لپاره د خپل هیواد په ژمنې تاکید وکړ. د قرغیزستان د ولسمشر ویان د جباروف په نقل سره وویل مونږ هیله لرو چې په ډیره چټکۍ سره به په افغانستان کې ثبات ټینګ شي او د افغان ولس لپاره د یو قبول وړ حکومت په جوړښت سره د یو نوي پراخ بنسټه حکومت تشکیل شي. سادیر جباروف همدارنګ د ډله ییز امنیت د تړون د تنظیم د غړي هیوادونو په امنیت باندې د افغانستان د بدلونونو د تاثیر د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو د افغانستان د موقته حکومت مقصد د ډیپلوماسۍ له لارې له نړیوالې ټولنې سره د ښو تعلقاتو ټینګول وبلل. د اسنا خبریجان د رپورټ له مخې طالب ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل مونږ غواړو د ډیپلوماسۍ له لارې له نړیوالې ټولنې سره ښه تعلقات ټینګ کړو. د افغانستان ګټې د نړیوالې ټولنې له ګټو سره غږملې دي. مجاهد د افغانستان په نوي حکومت کې د مختلفو ډلو د مشارکت لپاره د طالبانو د هڅو خبره وکړه او په دوام کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان بندې کړې شوې پانګونې دې آزادې کړي. طالبانو د اګست په 15 په افغانستان کې د اقتدار له حاصلولو نه یوه موده وروسته د دغه هیواد د موقته حکومت غړي اعلان کړل. د طالبانو لخوا معرفي شوې کابینه د کورنیو مخالفینو او نړیوالې ټولنې نیوکې په ځان پسې ولرلې. د نیوکه کوونکو له نظره د نوې کابینې ترکیب د یو پراخ بنسټه حکومت د تشکیل په اړه د طالبانو له وعدې سره په تضاد کې دی. له افغانستان سره د وعدې کړې شویو مرستو د ترلاسه کولو لپاره طالبانو غوښتنه وکړه. طالبانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جنیوا په غونډه کې له افغانستان سره وعده کړې شوې مرستې د طالبانو حکومت ته وسپاري. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر تقی خان متقی د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال ته په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د اشرف غنی د حکومت په دوران کې له افغانستان سره د وعده کړې شوې پیسې دې دغه ډلې ته ورکړي. متقی د اشرف غنی حکومت د ترلاسه کړې شویو مرستو په لګولو کې په فساد تورن کړ او زیاته کړه اوس په کار دی واده کړې شوې پیسې دې طالبانو ته ورکړې شي چې نوی حکومت د حکومتي کارکوونکو تنخواګانې ادا کړې شي. متقی د روغتیا، درمان، زده کړو او بیکاری په زمینه کې د افغانستان مخې ته مشکلاتو ته په اشاره سره تاکید وکړ. افغانستان په اوسنیو حالاتو کې فوري مرستو ته ضرورت لري. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست د دغه لیک په یوه بله برخه کې د شریعت مطابق د ښځو او اقلیتونو د حقوقو د خیال ساتنې په ضرورت تاکید وکړ. په ایران کې د کورونا وروستي اعداد او شمار اعلان شول. د ایران د روغتیا ادارې په 13 غنټو کې په کورونا له اخته کسانو څخه د 453 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د رپورټ له مخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یوې خبرتیا په خپرولو سره اعلان وکړ چې په 13 غنټو کې د کورونا له کبله د 453 نورو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغه وایرس له کبله د مړو شمېر 1,14,280 ته رسیدلې دي. د دغې خبرتیا له مخې د پریکړه تشخیص معیارونو له مخې په 13 غنټو کې په هیواد کې 18,021 نور کسان په کووېډ 19 نوي بیماری اخته شوي دي. سره په ایران کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمېر 5,003,000 ات او یا زره سلور سوا ات تنو تر رسیدلې ده. د ایران د روغتیا وزارت په دغه خبرتیا کې زیاته کړه تر اوسه سلور میلیونه شپږ لکه دوه او تیا زره او اووه سوه سلور تنه بیماران روغ شوي او له روغتونونو رخصت کړی شوی دی. د دغه راپورټ له مخې په تیرو څلېرویشتو ګنټو کې یو میلیون اته اویا بخنه غواړو اووه اتیا زره نوي زره څلور سوه یو څلوېښت ډوز ویکسین ووهل شول. د روغتیا وزارت وویل تر اوسه اوویش میلیون نه یو لک دوه زره درې سوه شل تنو ته د کورونا ویکسینو لومبنی ډوز او دیارلس میلیونه دوه لکه نهه نوي زره اته سوه پنځه پنځوس تنو ته دویم ډوز لګولی شوی دی چې په مجموعي توګه په ایران کې ټول څلوېښت میلیون درې لکه شل زره او یو سل پنځه اویا ډوز ویکسین لګول شوی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
تاجکستان ته د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر سفر د سفر اهمیت او اهداف ته یو کتنه د زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان پر رسمي بلنه او د شانګای د ملګرتیا د تنظیم په سرمشری د غونډه کې د ګډون او وینا کولو لپاره نن دوشنبه ته سفر وکړ. ولسمشر په دغه سفر کې د شانګای د ملګرتیا د تنظیم په سرمشری د غونډه کې د موجودو پلاوو له مشرانو سره دو اړخیزې لیدنې کتنې کوي. ډاکټر رئیسی همدارنګ د تاجکستان د ولسمشر په بلنه د شانګهای له غونډې وروسته له دغه هیواد څخه دو اړخیزې لیدنې کتنې کوي. د ایران د ولسمشرۍ په پوسټ کې د سید ابراهیم رئیسی لومبنی بهرنی سفر په دو وجو اهمیت لري. لومبۍ وجه دا چې د تاجکستان د ولسمشر رسمي بلنه او د هغه هیواد له چارواکو سره دوه اړخیزه لیدنې کتنې دي چې له ایران سره پخوانی تعلقات لري. په دغه سفر کې له ولسمشر سره د سیاسي او اقتصادي چارواکو د لور رتبه پلاوي شتون له تاجکستان سره په تعلقاتو او د نویو ملګرتیاو په باره کې د خبرو اترو دو اړخیزو اهدافو ته د پاملرنې ښودنه کوي چې د دیالسم حکومت د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ په ترجیحاتو کې شتون لري. دویمه وجه د سارون کې غړي په توګه د شانګای د تنظیم په غونډه کې د ولسمشر شتون او دغه غونډه کې وینا د چې په قطعي توګه د سیمې په خاصه توګه د افغانستان د ثبات او امنیت په وړاندې د ایران د دو اړخیزو او څو اړخیزو ایډیاګانو او اهدافو او نورو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو سره مل ده. له دې نظره تاجکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت لومبنی بهرنی سفر او د شانګای په غونډه کې شتون یو لړ خاص پیغامونه لري. د شانګای د ملګرتیا د تنظیم تشکیل که څه هم تقریبا دو تیرو لسیزو ته ګرځي خو دغه تنظیم اوس د سیمې د مهمو هیوادونو په غړیتوب سره په ایشیا کې د نوي سیمه ییز پالنې یوه بیلګه ګڼل کیږي. د روسیې او چین په شان ستر هیوادونه چې د شانګای له تاثیر کوونکو غړو څخه دي له ایران سره چې په اوس حال کې په دغه تنظیم کې د یو سارون کې غړي په توګه دی ستراتیژیک تعلقات لري. د شانګای سیمې په جغرافیا کې له ازادو اوبو سره ترانزیټي او تجارتي ارتباط زیات اهمیت لري چې د ایران له لارو څخه په استفادې سره سیړل کېدی شي ځکه چې ایران د ایشیا په لویدیځ کې تر ټولو مهمې مواصلاتي لارې په اختیار کې لري. د مثال په توګه چابهار ستراتیژیک بندر او د ایشیا د ختیځ د ارتباط او مرکزی ایشیا او لویدیځ ایشیا سره د اتصال پلار کې د شانګای د ملګرتیا د تنظیم د غړو لپاره یو کم نظیره فرصت ګڼل کیږي. په سیمه کې د ډلیز امنیت په اړه هم پکار دی وویل شي چې د شانګای تنظیم اهدافو ته په پام سره چې د سو اړخیز پالنې په بنیاد بڼه نیولې ده، د ایران او شانګای ملګرتیا د سیمه ییزې او سو اړخیز پالنې له غږملتیا مطابق دي. په سیمه کې د تیرې یوې لسیزې بدلونونو د ګډو ګواښونو په مقابل کې د ډله ایزو ګټو ساتنه او په سوریې کې له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره له روسیې سره په ستراتیژیکو ملګرتیا کې د ایران د رول اهمیت ثابت کړی چې دا موضوع د شانګای د ملګرتیا د تنظیم د اهدافو لپاره یو خاص اهمیت لري. د ایران د اسلامي جمهوریت پالیسي سیمه ایزه ملګرتیا د سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تجارتي او کلتوري تعلقاتو پیاوړتیا او د لویدیز د یو اړخیز پالنې په وړاندې د سو اړخیز پالنې پراختیا ده. دغو موضوعاتو ته په پام سره ویلی شو چې له شانګای تنظیم سره د ملګرتیا لپاره د ایران د دلچسپۍ وجه په دغو موضوعاتو او د دو اړخیزو او سو اړخیزو تعلقاتو لپاره د نویو ظرفیتونو په رامنځته کولو او د متقابلو ګټو په پوره کولو تاکید دی. د شانګای د غړو په سرمشری د غونډه کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی شتون په همدغه چوکاټ کې چاجول کیدی شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. زموږ خبرونه لا دوام لري.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دی parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. درک دی pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
دروختیا مجله. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه و منئ. هیله ده چې تاسو د سلامتیا په جامو پټ ویاست. عزیزانو، د روختیا د مجله د دغه پروګرام مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې د کورونا یا کووید 19 په اکله تاسو ته معلومات ورکو. هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د کورونا ویروس څه شی دی؟ کورونا ویروسونه د ویروسونو یوه لویه کورنۍ ده چې په انسانانو او څارویو کې د ناروغۍ سبب ګرځي. په انسانانو کې لسه لنډې رانیولې د منځني خطیر ته تنفسي سنډروم، میرس او شدید تنفسی سینڈروم سارس پورے د ګڼ شمیر جدي ناروغۍ سبب کیږي. د کورونا دغه وروستی کشف شوی وایروس د کووید 19 په نوم د کورونا ناروغۍ سبب شو. کووید 19 څه شی دی؟ کووید 19 یوه ساري ناروغۍ ده چې د وروستي کشف شوي ناروغۍ وایروس له کبله رامنځته شوي. دغه نوی وایروس او ناروغۍ د 2019 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې تر خپرېدا وړاندې نه و پیژندل شوي. د کووید 19 نښې نښانې کومې دي؟ د کووید 19 تر ټولو عامې نښې نښانې تبه، ستړیا او وچ ټوخی دی. ځینې ناروغان کیدلی شي سردرد، ځان درد، پړنجي، د ستوني درد ولري او پوزه یې وبهیږي. دغه نښې معمولي او تدریجي پیلیږي. ځینې کسان پر کورونا اخته کېدا شوي وي خو هیڅ ډول نښې پکې نه ښکاري او ناسم احساس هم نه کوي. ډېر خل شاوخوا 80% کې له کوم ځانګړي درملنې پرته له دغه ناروغۍ روغ شوي دي. په هرو شپږو کسانو کې پر کووید 19 اخته یو کس شدید ناروغه شوی او د ساک شلو ستونزې سره مخامخ شوی هم دی. د پخو عمر پر خلکو او هغو کسانو چې د شکرې، د وینې فشار او د زړه ناروغۍ لري دغه ناروغۍ سخته شوې ده. هغه کسان چې تبه، ټوخی لري او په سختۍ سره ساخلي باید تر روغتیایي درملنې لاندې ونیول شي.
دوستانو، کووید 19 په څه ډول خپریږي؟ کیدای شي چې خلک له نورو چې په کووید 19 وایروس اخته دي دغه ناروغۍ تر لاسه کړي. دغه ناروغۍ کیدای شي پر کووید 19 اخته کس څخه بل شخص ته د وړو څاسکو یا ذرو پر مټ د خولې، پزې یا سترګو له لارې د ټوخېدا یا پرنجې له کبله انتقال شي. دغه کوچني ذرات چې د اشخاصو په شاوخوا کې پر شیانو او سطحو غوریږي او وروسته نو نور کسان د دغه شیانو یا سطحو پر لمس کولو د کووید 19 وایروس اخلي او د خپل خولې، پزې او سترګو په لمس کولو سره پرې ککړیږي. انسانان پر کووید 19 د اخته کس له خولې او پوزې د راوتونکو ذراتو په تنفس کولو سره په دغه وایروس اخته کیږي. د همدې لپاره له ناروغ کس څخه د یوه میټر واټن لیرېوالی مهم او ضروری دی.
خواږه اوریدونکو، د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د کووید 19 وایروس پر خپرېدا د څېړنو په ارزونه بوخته ده او د راتلونکو تازه پایلو شریکولو ته به دوام ورکړي. آیا دغه وایروس چې د کووید 19 سبب کیږي د هوا له لارې انتقالېدلی شي؟ تر نن ورځې پورې شوې څېړنې ښایي چې د کووید 19 وایروس اسهال تند تنفسي ذراتو، له خولې او پوزې د راوتونکو څاڅکو د تماس له لارې لیږدي، نه د هوا له لارې. مخکې ځواب وګورئ چې په څه ډول کووید 19 خپرېږي. آیا کووید 19 د هغه کس له لارې لیږدول کیږي چې د دغه ناروغۍ هیڅ نښې نښانې نه لري؟ د دغه ناروغۍ د خپرېدا اصلي لار د اخته کس له تنفسي سیستم څخه راوتونکي ذرات چې د بل کس تنفسي سیستم ته داخل کیږي. په ټول کې له هغه کس څخه چې د کووید 19 ناروغۍ نښې ونه لري بل کس ته د دغه وایروس د لیږ امکانات بیخي کم دي. سره له دې چې پر کووید 19 ډېر اخته کسان ساده یا عادي نښې لري، په ځانګړي ډول د ناروغۍ په لومړیو پړاوونو کې خو ممکنه ده چې د کووید 19 وایروس له هغه کس څخه درورسیږي چې د بلګې په توګه عادي ټوخی ولري خو د ناروغۍ احساس ونه کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د کووید 19 ناروغۍ د لیږ د پړاو پړه د روانو څېړنو ارزونه کوي او په دې اړه به د تازه معلوماتو شریکولو ته دوام هم ورکړي. آیا د کووید 19 وایروس په ناروغۍ د یو اخته کس سره په مخامخ کېدا ورسیږي؟ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدا خطر د یو اخته کس له مخ څخه ظاهرا کم دی، په داسې حال کې چې په لومړنیو څېړنو ښودلی ده چې په ځینو پیښو کې کیدلی شي وایروس د یو چا پر مخ پروت وي خو په دې توګه د دې وایروس د خپرېدا اصلي لاره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغي د لیک د پړاو پړه د روانو څېړنو ارزونه کوي او په دې اړه به د نوي معلوماتو شریکولو ته دوام ورکړي، ځکه چې دا یو خطر دی سره له دې چې دا په منظم ډول د ولسونو د لسونو د وینځلو بل دلیل دی، خو تشناب ته لاتلو وروسته او له خوراک د مخه باید ترسره شي.
عزیزانو، د ځان د ساتنې او د ناروغۍ د لیږد لپاره څه کار باید ترسره وکړو؟ د ټولو لپاره حفاظتي ګامونه د کووېډ 19 په اړه نوي معلومات چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه او ستاسو د روغتیا په ملي او سیمه ییزو ادارو کې شتون لري خبر اوسئ. په ټوله نړۍ کې یو شمیر هیوادونو کې د کووېډ 19 پیښې شته او په یو ډیر شمیر نورو هیوادونو کې هم ډیر خپر شوي دي. په چین او یو شمیر نورو هیوادونو کې چارواکي د دغه وایروس د خپرېدو او د درولو او یا کرارولو بریالي شوي دي، سره له دې چې وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په دې توګه په منظم ډول وروستي خبرونه تعقیب کړئ او وی ارزوئ. تاسو کولای شئ چې د یو لړ احتیاطي ګامونو په اخیستلو سره په دغه ناروغۍ د اخته و که دو او یا نورو ته د کووېډ 19 د لیږد کچه کم کړئ. په منظم ډول خپل لاسونه د الکوهول لرونکي پاکوونکي مایع یا په صابون او اوبو سره ووینځئ، ځکه په صابون او یا عفونت ضد الکوهولي مایع مو د لاسونو وینځل هغه وایروسونه له منځه وړي چې ممکن ستاسو په لاسونو کې موجود وي. له هغه کس سره د یو میټر یا 3 فوټ واټن وساتئ چې ټوخی یا پرنجی ولري. ولی ځکه چې کله چې یو کس ټوخی یا پرنجی کوي، وړې قطرې د هغه له خولې یا پوزې په هوا کې خپریږي چې کیدای شي وایروس ولري. که تاسو دغه کس ته ډیر نږدې وئ او دغه کس د کووېډ 19 ناروغي ولري، نو تاسې به د کووېډ 19 وایروس دغه کوچنی قطرې د ساه اخیستلو له لارې خپلې بدن ته ورننوتلی شئ. د سترګو، پوزې او خولې له لمس کولو ډډه وکړئ. ولی ستاسو لاسونه د ورځې په اوږدو کې په ډیرو شیانو او سطحو لګیدلی او کیدای شي په دغه وایروس ککړ شوي وي. کله چې لاسونه ککړ شول، نو کولی شي وایروس سترګو، پوزو او خولې ته ولیږدوئ. له همدې کبله دغه وایروس کولی شي ستاسو بدن ته دننه او تاسو ناروغ کړي.
خواګور دن کو ډرمن شې چې تاسو او تاسو شاوخوا کسان تنفسي حفظ الصحه رعایت کړي، په دې معنی چې د پړنجي او ټوخي پر مهال خپل خوله او پوزه په خپل څنګل او یا کاغذ دسمال باندې پټه کړي او له ګټې اخیستو وروسته کاغذ دسمال سمدستي یا بتلې دنې ته وغورځوي، ځکه چې د ټوخي او پړنجي کوچنی قطرې وایروس لیږدوي. د مناسبې تنفسي حفظ الصحې په مراتبو سره تاسو خپل شاوخوا خال د زکام، انفلوئنزا او د کووېډ 19 په څیر وایروسونو څخه ژغوري. که تاسو احساسوئ چې وضعیت مو ښه نه دی، په کور پاتې شئ. که تبه او ټوخی ولرئ او په ساک شلو کې ستونزه ولرئ، د روغتیایي خدماتو په لټه کې شئ او تر هغه د مخه د ډاکټر سره په اړیکه کې شئ. د خپلو سیمه ییزو روغتیایي ادارو لارښوونه تعقیب کړئ، ولې ځکه چې سیمه ییز یا ملي ادارې به په دې اړه تازه معلومات ولري. ډاکټر ته له مراجعې وړاندې له روغتیایي کارکوونکو سره د اړیکې نیول به هغه ته د دې چانس ورکړي چې تاسو ته په چټک ډول د سم روغتیایي خدماتو د مرکز لارښوونه وکړي. دا چاره به همداراز له تاسو سره ساتنه وکړي او د وایروس او پونه د خپروي مخنیوی به هم وکړي. د کووېډ 19 په اړه وروستي معلومات ولرئ. ښارونه هغه سیمې چې د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په پراخ ډول د خپرېدا په حال کې ده، که تاسو عمر ډیر وي یا د شکرې، زړه او سږو ناروغۍ لرئ، تر ممکنې کچه دغو سیمو ته له سفر کولو ډډه وکړئ. ولې؟ ځکه چې تاسو په دغه سیمه کې پر کووېډ 19 د اخته کېدا ډیر چانس لرئ. د هغو کسانو لپاره حفاظتي ګامونه چې په هغه سیمه کې اوسیږي او یا په تیرو 14 ورځو کې سپور ورته وکړي چې د کووېډ وایروس پکې خپور شوی دی.
د ټول لپاره ضروری لارښوونې: په کور کې په پاتې کېدو سره ځان منزوي کړئ. کمو د ناخوښۍ احساس وکړ او آن د سردرد ساده تبي، یعنی 3.8 درجې د سانتیګراد او یا تر هغه پورته د پوزې کم بهیدلو په څیر خفیف علایم ولري، تر رغېدو پورې خپل ځان په کور کې قرنطینه کړئ. که اړتیا وه چې ستاسو د اړتیا وړ مواد درته برابر کړئ او یا د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلو اړتیا مو درلوده، د نورو د نه ککړېدو په موخه ماسک واغوندئ. ولې؟ ځکه چې له نورو سره د تماس مخنیوي او روغتیایي مرکزونو ته نه تلل دغو مرکزونو ته اجازه ورکوي چې په اغیزمن ډول کار وکړي او د کووېډ 19 او نورو وایروسونو په وړاندې ستاسو د نورو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. که ستاسو تبه وه، ټوخی او تنفسي ستونزه مو درلوده، په عاجل ډول ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ځکه ممکنه ده چې دغه ستونزې د تنفسي عفونت او یا نورو جدي حالاتو له کبله رامنځته شوي وي. ډاکټرانو ته له ورتګ وړاندې حتما له هغوی سره په اړیکه کې شئ او د خپلو وروستیو سفرونو او یا له مسافرو سره د خپلو اړیکو په اړه هغوی ته هم معلومات ورکړئ. ډاکټر ته له تګ وړاندې اړیکه نیول روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې په چټک ډول تاسو سم روغتیایي مرکز ته رانمایی کړي او همدارنګه د کووېډ 19 او نور وایروسونو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي په برخه کې هم له تاسو سره مرسته وکړي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، د کورونا وایروس په هکله دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. د ښه ژوند کولو هنر. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومني. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی له خپل محترم او قدرمن همکار
صادق حسین
سره تاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې تاسو ته د ښه ژوند کولو هنر یو بل پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ډیر عزت منوردونکو، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په ویز رپورې سپارښتنه کې پرمایي هڅه وکړه چې خپل شپه او ورځ څلور برخې کړي. یوه برخه له خدای پاک سره د مناجات لپاره، یوه برخه د کار کسب لپاره، یوه برخه د وړونو د اعتماد وړ دوستانو لپاره چې د تاسو عیبونه تاسو ته درخایي او په باطن کې له تاسو سره دلچسپي لري، یوه بله برخه هم له حلالو شیانو د ګټه د پورته کولو او د خوند د اخیستلو لپاره.
عزیزانو، د وخت په مدیریت کولو سره خپل وړتیاوې زیاتولی شو او له هغو فرصتونو څخه چې د باد په شان د تیرېدا په حال کې دی په تر ټولو ښه ډول ګټه پورته کړو. د وخت مدیریت یوازې په چارو کې بیړه کول او د کارونو په چټکۍ سره ترسره کول نه دي، بلکې یو مهارت دی. داسې مهارت چې په ښه ډول د ژوند کولو لپاره ورته زیات ضرورت لرو. د وخت مدیریت په زمینه کې ډیر کتابونه چاپ شوي دي او په انټرنیټ سایټونو کې ډیر اطلاعات شته چې زموږ سره مرسته کولای او د وخت په ارزښت پوشو او د خپل ژوند روده د تر ټولو شو چارو په لور بدل کړو. حضرت امام علی علیه السلام د فرصتونو د اهمیت په اکله داسې فرمایي: فرصتونه د وریځو په شان تیریږي، پر دې اساس نیک فرصتونه غنیمت وګڼئ.
عزتمن اردوونکو، په تیر پروګرام کې مو د هغو مشکلاتو او خنډونو په حکله چې د وخت د مدیریت په لاره کې شته له تاسو ګرانو اردوونکو سره خبرې وکړې. د ستر او د نه امکان وړ د ارزوګانو په شان خنډونه د فیصلې د ترسره کولو ویرېدل، کارونو او فعالیتونو ته په لومړیتوب ورکولو کې د ستونزې لرل او په نا ویلو کې کمزورتیا داسې مواردونه وو چې غور ورباندې وکړ. د وخت د مدیریت د بحث اهمیت په پام سره د وخت د مدیریت په نورو خنډونو غور کوو. د خنډونو پیژندل او د هغوی ختمول له موږ سره مرسته کوي چې په ښه ډول خپل وخت مدیریت کړو او له وخت څخه په تر ټولو ښه ډول ګټه هم پورته کړو.
د وخت د مدیریت د بحث د متخصصانو او د ارواپیژندو له نظره د شخصي نظم نه لرل د وخت په مدیریت کې ستر خنډ دی. د کار د میز ګډوډېدل، په کور کې د شیانو اخوا دیخوا پراتوالی او ګډوډه کوټه انسان ته بد حس ورکوي او د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره د هغه تمرکز کموي. د انسان د نفس د عزت حصي لرزانده کوي او هغه ځان له داخل څخه یو نواتوانه کس احساسوي. د برایان ترنسی په شان د وخت د مدیریت متخصصان وایي شخصي نظم او انضباط ستاسو په ژوند کې د یوې معجزې په شان ستر بدلون رامنځته کولی شي. کله چې تاسو په خپل کار تسلط لرئ او د چارې ستاسو تر کنټرول لاندې وي، نو د ډیر توان احساس کوئ او دغه چاره ستاسو د نفس د عزت د زیاتېدا سبب کیږي. د شخصي انضباط درلودل او د نظم رعایتول له بلې خوا د دې ښودنه کوي چې تاسو خپل ځان ته ډیر احترام لرئ او دغه احترام په تاسو کې د ارزښتمن احساس د روزنې سبب کیږي.
قدرمن اردن کو سرنګ ج دنیا د دقیق نظم پر اساس و لړه دا خدای پاک نړۍ د نظم پر اساس را پنځولی دا نوخه خبره ده چې بندگان هم لا ځنګړي نظم انضباط څخه برخور وسی. د خدای پاک اخیری استازی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علی وسلم په خپل کارونو کړچرونو کې خاص نظم درلود. تب وای چې د هغه د ژوند په ټولو چارو باندې الهی او دقیق نظم واکمن وو. د خدای پاک د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پر دې ټولنی سیاسي او اقتصادي ژوند د نظم او د ترتیب بلګه و چې د ها حضرت شخصیت جذابیتونه یې ورزیاتول. په دې ارتباط مهم ټکی دا دی چې شخصي نظم او داخلي نظم په یوې معلومې شیبې یا ناڅاپه فیصلې سره لاسته نه راځي. داخلي نظم یو بهیر ته اړتیا لري او د هغه پایله د ژوند په سبک او سټایل کې سم تفکر او بدلون دی. مونږ کولی شو سوکه سوکه په خپلو انتخابونو، کړچرونو او فیصلو سره د داخلي نظم پر اساس د ژوند سبک ته نږدې شو.
قدرمن اوریدونکو، په نهج البلاغه کتاب کې یو ښکلی روایت شته چې وایي حضرت امام علی علیه السلام د ابن ملجم ملعون لخوا د گزار له خوړلو وروسته خپل زامنو امام حسن علیه السلام او امام حسین علیه السلام ته دا ډول سپارښتنه وکړه: تاسو ته او ټولو بچیانو ته او هغو کسانو او هر هغه کس ته چې زما دغه سپارښتنه ورته رسیږي په خپلو کارونو کې د نظم د درلودلو او د خدای د تقوا سپارښتنه کوم. حضرت امام علی علیه السلام لومړی خبره چې خپل شهادت ته نږدې او په هغه حضرت باندې د تورې له ګزار څخه وروسته وکړه، د تقوا رعایتول، له ګناه څخه د ځانونو لیرې ساتل او په کارونو او چارو کې سپارښتنه وکړه، او دا د انسان په بریالیتوب او نیکمرغۍ کې د هغه د نظم او د رول د اهمیت نښه ده.
خواګوریدونکو د وخت د مدیریت بلخند پلانوالې نه لرل دي. د وی دقیقې پلانونې لرل د سړی په ژوند کې نظم راوستلی شي. شاید سړی خپل هدف وپیژندي او هدف ته د رسیدا لارې هم وپیژندي، خو په پلانونې کې د مهارت د نه لرلو په دلیل پوه نه شي له کوم ځایه پیل کړي او خپلو هدفونو ته د رسیدا لپاره کومه لاره کش کاندي. پلانونه یو مهم مهارت دی چې په یو تیره بیا په اوس وخت کې د هغې زده کول یو ضرورت هم دی. هغه کسان چې ښه ژوند کول غواړي په ژوند کې د بریالیتوب هڅه کوي، په ډاډ سره باید د پلانونې قدرت ولري. په پلانونې کې د لومړیتوبونو معلومول ډیر اهمیت هم لري. اسلام دین چې د نظم او د ترتیب په لرلو سره ډیر ټینګار لري، انسانانو ته په ژوند کې د پلانونې لرلو بلنه ورکوي. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمایي، هڅه وکړه چې خپله شپه ورځ څلور برخې کړئ. یوه برخه له خدای پاک سره د مناجات لپاره، یوه برخه د کار کسب لپاره، یوه برخه د وړونو او د اعتماد وړ دوستانو لپاره چې د تاسو عیبونه درته ښیي او په باطن کې له تاسو سره دلچسپی لري، او یوه بله برخه هم له حلالو شیانو د ګټه د پورته کولو او د خوند اخیستلو لپاره. څومره ښکلی خبره ده چې انسان وکولی شي په یوې سمې پلانونې سره په خپل ژوند کې انډول رامنځته کړي، هم کار وکړي او هم د ژوند لګښت تامین کړي او هم له نورو انسانانو سره د معاشرت لپاره وخت بیل کړي. انسانان په ټوله ورځ کې له پروردګار او له آرام بخښونکي سرچینې سره له ارتباط غافل نشي او دغه راز د ژوند له حلالو خوندونو ګټه هم پورته کړي.
خو د وخت د مدیریت او له وخت څخه په ښه ډول د استفادې یو بل خنډ بې پامۍ، یعنی ضروري کارونه شاته واچوو او ترجیح ورکړو چې لومړی هغه کارونه ترسره کړو چې زیات ضرورت ورته نشته. اهمال د عربی ژبې ټکی دی چې له هم څخه اخیستل شوی دی، چې معنی بې توجهي، سستی، دقت نه کول، بې پامۍ ده. اهمال کاری د کارونو په ترسره کولو کې د ځنډ راوستل او د کارونو ځنډول دي. په بل وینا، هغه کارونه چې د ترسره کولو خوند ډیر او د ترسره کولو کړاو کم دی، د اهمیت او د هغوی له حقیقي ضرورت څخه خپلواکه د خپلو فعالیتونو په فهرست کې په لومړیتوب کې راولو. کله ناکله زموږ مشکل او ستونزه د وخت کموالی او د وخت مدیریت نه دی، بلکې بل وخت د کارونو ځنډول دی.
اهمال کاری یعنی بل وخت د کار ځنډول. هغه وخت رامنځته کیږي چې سړی پلانونه کړي ده، هغه پوهیږي چې باید کوم کار ترسره کړي، خو له ترسره کولو یې ځان غړوي او تر هغه ځایه چې کولی شي کار ځنډوي. د بېلګې په توګه، هغه له رضا د خپلې درسي پروژې لپاره له خپلو دوستانو سره وخت ټاکلی دی، خو هغه پرته له دې چې کوم مهم کار ولري په وخت خپلو دوستانو ته نه ورځي او ترجیح ورکوي چې تر ممکنه حده کار وځنډوي. شاید وکولی شو د اهمال کرے یعنی د بی توجهی یو جړه هماغه شی وبولو چې پر روید هغه د خوند اخیستل یعنی پلاجر پرنسپل نوموي. دا خبره چې انسانان د دې پر ځای چې د خپلو کړچرونو د پیسلو اوږدمهاله اغیزونو ته په پام وکړي په کاملا غریزي ډول ترجیح ورکوي خوند رامنځته کوونکي کړچرونه ترسره کړي او له کړاو رامنځته کوونکو کړچرونو ځنونه لرې کړي. د اهمال کرے یعنی د بې توجهی او د کارونو د ځنډولو لپاره زیاتې منفي پایلې شمیرل شوې دي چې پکې سټرس، اضطراب، د ګناه احساس، د کړکېچ رامنځته کول یا د کړکېچ د وجود تصور، د روغتیا کمیدل او د غراض د ګټورې نتیجې او استفادې کمیدا ته پکې اشاره کولی شو.
د اهمال کرے یعنی بې توجهی د مخنیوي او ورباندې د غلبې لپاره جدیت او هڅې ته ضرورت شته. شاغلی فراید بیرد زان جمن کوي چې هر کار په خپل خاص وخت کې ترسره کړي چې د کارونو د انبارېده مخنیوي وسی. هغه باید هر کار له پروګرام سره سم او په موقع پیل کړي او په خپل وخت یې پای ته ورسوي او د اوږدې مودې او غیر ضروري دمې او استراحت څخه ډډه وکړي. هغه کار چې د هرې ورځې لپاره په نظر کې نیول شوی دی په هغه ورځ ترسره کړي او په بل عبارت د نن ورځې کار سبا ته و نه ځنډوي. د اهمال کاری یعنی د کار د ځنډولو د مخنیوي لپاره چې د وخت په مدیریت کې مهم خنډ دی، د غراض مناسبه ده چې سړی هغه ساعتونه چې له رواني او د ژوند د کولو له نظره د بدن د انرژۍ اندازه تر ټولو لوړ حد کې ده وپیژني او خپل ټول مهم کارونه په دغو ساعتونو کې ترسره کړي.
ډیرو عزتمند اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.
ورکړي.